پاکستان کې د سهار شپږ بجې سوی. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چونګاښ سرطان شپږویشتمه د جولای اوولسمه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دافیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 15 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلي متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلط په اړوند ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوندو ګوري ډېره لویه خبره ده چې مسؤلیت سړي ته ورلغاړي. شرع عندي غ مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یوه لویه ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې مهال کوي چې پر حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستانی او ازبکستانی چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستانی چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستانی چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه بنګلاديش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونی شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو تر کم اسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اولو بغړو په سوځېدو سره 114 منډي وکړي. بنګلاديش وکولای سوی چې په وروستي اور کې 119 منډي وکړي او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبه ترسره کړي چې د 50 سواره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې شایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې حساب شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستورانت کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یو هوټل په رستورانت کې شوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښه په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یو یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یو عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یو سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. تکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپل لومړی رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژي د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې په ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاستینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوفیانسکی په برید کې د ټپیانو شمیر ویاد کړی دی. روټرز خبر ایجنس لیکلی چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. نن د چنګاښ یا سرطان شپږ ویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50 کاله پوره شول. په دې باب مفصل راپور اوریدلی سئ.
نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په پاکستان کې راځي.
د هیل وړانګې ډرامې بل برخه هم خپرو.
دا لا له هاند روزګار چې تاسو راي پریږدي چې د ملګرو پوښتنه تلاش
رښتیا وایي. دا ده زه خپل په اسانۍ د فرند اورون له حال نه خبرې کوم.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ایران پولیسو په شهرونو کې د حجاب نه رعایتولو په وړاندې د مبارزې لپاره بیا ګزمې پیل کړي. دا خبرونه تر اوو بجو ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواړم ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي یې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
داسې ګرمي خدای چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي چې نیم ساعت خوب له موږ په خدای په ګرده ورځ کې.
دا د هلمند یو اوسېدونکی و چې له سختې ګرمۍ سر ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کارپوهان د اقلیم بدلون بولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هېواد کې سخته وچکالي پراخېږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتېږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډېرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسېدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو راهیسه وچتی خلق پا ساعتون و ساعتون و نلونو او بمبو تا پلی که ستلونو سره کتار و لروی
ایملگرو ملتونو ده بشریم رستو ده هم غگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چا پیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کرده دی او چا ویلی افغانانو چې لسیزو رئیس د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
سنگار کول د شوزو د خوشی کاروبار دی. د ظرافتکاری دغه مسلک د نړۍ په زیاتو برخو کې مینوال لري. افغانستان کې د سنگارولو کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیرو شوزو ته د عوایدو ترلاسه کولو یوه سرچینه وه. خو اوس طالبانو پر دې مسلک بندیز لګولی دی. زموږ همکاري پر همدې موضوع راپور جوړ کړی.
زړه می ډیر زیات تر کوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زه نه پوهیږم چې زه دا دکان سره رقم کوم، نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غواړي امنیتي ستونزې له امله نوم په راپور کې واخلو، د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1991 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څانګې څخه فارغه شوې. په خبرې د یاد کال جګړو اړه کړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلا وطنې سکاله حالته تیر کړي. په خبرې له هغه کلونو څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. آرایشګري پیل کړه او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنۍ مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکې دوکان څخه خپل کار پیل کړ. اوس لوی سینګار ځای لري او د سینګار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروځې جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارم.
دا میرمن وایي شپږ شاګردانې او دوه کارګران لري. په خبرې د سینګارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سینګار ځای ده اووه اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګارې شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډېر وړه دوکان نه شروع کړ. اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک د ما سره نه وو. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردانې مې ونیولې، غټولې مې وروزولې، اوس به ټولې بېکاره شي.
دا میرمن زیاتوي چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکاره دی، خاکې خسر میرسدي، اولادونه مې دي. خسر ته مې د دوه کاله کېږي تقاعد نه دی ورکړی. بس دا زه تنها یم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. د کار به مې بند شي او کور به مې ډېر ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پرېکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د مایله د امارت اسلامي نه ده چې په دو خپل تصمیم باندې بیا هم د سر فکر وکړي. تنها د ما نه، بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیاتې ښځې نه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د شر ملا هیبت الله اخنزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له درېیمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسېدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دې بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي په شا شوي.
په کندز ولایت کې ځینې للمی کار بزګران وایي چې سږ کال د للمی غنمو حاصلات د پام وړ کم سوي دي. د دوی د خبرو له مخې د ژمي پر مهال د واورې نه اورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو کموالی د دې سبب سوی چې د للمی مځکو سږني حاصلات کم وي. دا هم تفصیل.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي اباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی و خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
د ورښتې چې وي سږکال یې ورښتې داسې بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغلل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره بې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه ووسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکالی حاصل کم.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خوب اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سږ کال یې دغه اتیا نوي مانا دغسې وو. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت سره د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال اگر د یک جریب میداده تیر کړنه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه دوه سوه منه غنم ترلاسه کولو خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه پنځوس منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د دشتشرچي ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خاص یې دولت هېڅ کې د وختش غنمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سرې مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر اته دېرش زره پنځه سوه دوه څلوېښت هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د دې ولایت پر آبي او للمي ځمکو غنم کرل کیږي او د غنمو د تولید ډېره برخه للمي غنم تامینوي.
د ایران پولیسو په شهرونو کې د حجاب نه مراعاتولو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړي. د پولیسو ویان پرون ویل که څوک د حجاب له فرمان څخه ډډه وکړي قضایي ادارو ته به ور وپیژندل سي. دا هم راپور
د راپورونو له مخې د ایران په ښارونو کې د ځانګړو پولیسو لخوا ګزمې له سره پیل شوي تر څو پر ښځو د حجاب قوانین عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی پرون یک شنبه وویل چې دغه ګزمې به هغه کسان ځپي چې په عامه ځایونو کې غیر معمولي جامې اغوندي او نورمونه تر پښو لاندې کوي. د نوموړي د دې څرګندونو سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې نتایج شوي پوستونه خپاره شوي چې د ایران په څو ښارونو کې د پولیسو د موټرو ګزمې لیدل کیږي. د راپورونو له مخې پولیسو د سینما لوبغاړی محمد صادقي وروسته له هغې ونیو چې په آنلاین بڼه د یوې خپرې شوې ویډیو په وړاندې غبرګون کې یوه ویډیو خپره کړې وه. په هغې ویډیو کې یوه ښځه لیدل کیږي چې ځانګړې پولیسي نیسي. هغه ویلي کله چې دغسې یوه صحنه ویني غواړي ځان ووژني. د تهران ښاروالۍ اړوند نیمه دولتي ویب پاڼې هم شهري ویلي هغه په دې خاطر تعقیب شوی چې خلک د پولیسو په وړاندې د وسلو کارولو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې په ښارونو کې د حجاب د عملي کېدو لپاره د پولیسو د ګزمو د پیلېدو په اړه د ایران له پارلمان سره مشوره نه ده شوې. راډیو فردا د پارلمان د ټولنیزو چارو د کمیسیون د رئیس ولی اسماعیلي هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د ده په باور لرې برېښي چې له پارلمان سره به بیا د اخلاقي امنیت د ټینګښت په اړه همغږي یا توافق شوی وي. هغه ټینګار کړی چې هر ډول فرهنګي او ټولنیز اقدام باید په مناسب ډول وشي. د ایران د اخلاقي پولیسو په نوم ګزمې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د حجاب په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د پیل شوو څو میاشتو ناکراریو په نتیجه کې وځنډول شوې. په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په لسګونو زره نور بندیان شوي دي. دغو ناکراریو له 1991 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی د دې هیواد رژیم له لویو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په ایران کې حجاب په 1980 کال د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو دوه کاله وروسته پر 9 کلونو لوړ عمر لرونکو نجونو او ښځو اجباري شوی دی. په دې کلونو کې ډیرو ښځو له هغو اصولو سرغړونه کړې چې چارواکو د حجاب لپاره ټاکلې دي. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. د 1450 مریض کال د چنګاښ پر شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور او هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کښېښود. د سرطان د شپږویشتمې کودتا یا تحول په اړه نظرونه بېلابېل دي. د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه او جفا بولي. اسدالله الدین تفصیلي راپور جوړ کړی.
له نن څخه 50 کاله وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د 4 لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپل عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خپره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اورېدونکو ته اورول کېږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږاویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خوب پات چې دمه راډیو معمولا شپږ بجې شروع کړي راډیو میونیو په شپږنیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته صرف موزیک چلیږي. نو پیلا کې پوه شو دا څه دی نو همدغه چلی نو نه داسې کوم عکس العمل چې کودتا شوی یا زادو خور شوی
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوخت او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه وه. د داود خان پلوي افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوړي ملکی او پوځي مسؤلان له واکه لرې او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای یې نوی نظام چې جمهوری نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړنی کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواکو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوري غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زه د داوود خان په انتخاب باندې د دسر په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابری په دستګاه سره یو کتاته ته رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم، ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمع پرواز به د احترام د پر د کور ته ورتل. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې د شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داوود خان په دې موږ قبول کړای چې د امتحان ورکړای و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نه کیده. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوری نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي راډیو ته وایي د چنګاښ د شپږویشتمې حرکت یو لویه او نه جبرانیدونکې تاریخي تیروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
ولی یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوه چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه د دموکراسي او داسي، اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پوځ ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لرې کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لرې نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه ښي اړخي یا کیڼ اړخي وو آزاد فعالیت نشوای کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب له لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کیڼ اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ له 18 غړو سره ووژل شو.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. خو اوس مهم خبرونه بیا راسره واورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا پیره رافایلا یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه بنگلاديش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرون شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې لمخې 1200 اورونو تر کم اسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اول لوبغړو په سپځې دوسرې 114 منډي وکړي. بنگلاديش وکولای سوې چې په وروستي اور کې 119 منډي وکړي او ټاکلې هدف ترلاسه کړي. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې شایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یو هوټل په رستوران کې شوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښه په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو او قدرمنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د هیلو وړانګا ډراما مو تر دې دمه اورېدلې وي. درنو اورېدونکو، ستاسو به په یاد وي چې د سور میاشتې له څلورمې نه تر لسمې پورې موږ د روغتیایي معافیت نړیواله ونې لمانځو. په تېرې برخې کې مو یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د روغتیایي معافیت 15 ګټې درخایو. هیله ده چې پا پام ورته وکړی. یو، ژوند ژغوري، عصري واکسین او ساسکی ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري. دویم، اوسنی او راتلونکی نسل له بېلابېلو خطرناکو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، لکه گزرن، شرای، توره ټوخلا، والګی او داسې نور. ځینې داسې ناروغۍ شته چې که مور نوی واکسین شوي نو له موره ماشوم ته هم لېږدي. که چیرې مونږ واکسین ته هو وایو نو مونږ کولی شو چې خپل راتلونکی نسل له خطرناکو ناروغیو نه وساتو. دریم، روغتیایی مسونیت د پیسو په سپما کې له تاسو سره مرسته کوي. د افغانستان په شان بې وزله هیواد چې وګړي یې لږ عواید لري باید روغتیایی مسونیت ته پام وکړي، ځکه چې دغه ناروغۍ هم ستاسو شتمني مصرفوي او هم مو روغتیا ته زیان رسوي. د نن لپاره هم دومره. په دې هکله به راتلونکي برخو کې هم تاسو درنو ته معلومات وړاندې شي. روغتیا مو په برخه.
پس له ډېر وخت نه مې کور ته راغلی احمد خانه. نه چې لاره دې ورکه کړي.
څه ووایم ملک صاحب، دا دی زه خو کوښښ کوم چې د مشرانو خبر واخلم. دا لالهان د روزګار چېرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي.
رښتیا وایې دادی، زه خپله په اسانۍ د خویندې ورونو له حال نه خبرېږم. کنه د هغوی بچیان زموږ پوښتنه کوي، خو ته خپله پوهېږې چې زموږ شیرزمان خان مسافر دی او موږ دومره وسه توان نه لرو چې د هغوی پوښتنو ته ولاړ شو.
ښه نو تاسو مشران یاست او مشران حق لري چې کشرانې پوښتنه وکړي.
ته ښه سړی، کنې چېرته د دې زمانې ځوانان کومې خبرې چې ته کوې په مانا یې وپوهېږي.
هغوی کله د خپل موبایل نه بېکارېږي چې د یو مشر پوښتنه وکړي.
رښتیا هېر مشو چې چای درته واچوم. څه وکړم، یو عملي سړی یم. هغه دی چای تیار په ترموز کې دی. و سړیه، د المارۍ نه ځان ته وچه میوه هم راواخله. او رښتیا ودې نه وویل چې څنګه زموږ خوا ته راغلې؟
جوړ اوسې ملک صاحب، که رښتیا ووایم ملک صاحب، ته خپله خبرې چې د اشکلا لاسه مې خلاصه نشته، باید تاوان یې ورکړم. هغه م یوازې چرګ او د سپینو زرو کړۍ نه، اوس را باندې د ډول تاوان هم راغی.
وایي چې کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي او دا ټول کلی خبروي چې زه بډایم. نو اوس ما ته څنګه راغلی؟
وایم ملک صاحب، که څو روپۍ ولري ما ته یې پور راکړي تر څو چې د شوکولا د شر بېغمه شم.
دا دی اوس ښه شو. ښه خیر دی، خو ګوره زه چاته بې مطلبه پور نه ورکوم. راځه یو بل کار وکړو.
بس تاسو امر کوئ ملک صاحب، د پیسو لپاره هر کار کوم.
شاباس، په دې خبره دې خوشاله کړم.
د خیالي مورې و د خیالي مورې.
څه وایې د خیالي پلاره؟
وایم چې د درملو وخت مې دی، هماغه ګولۍ او شربت مې نه راکوي.
دا دی د شمس په لاس در لېږم.
سلام پلار جانه، دا دی دوا دې واخله.
وعلیکم سلام. ستړی مشی زویا. والکه، ملالۍ راته ویل چې تا بیا نه ولي شیان خوړلي دي.
دروغ وایي، هغه ما نه خفه شوې ده. همداسې درته وایي چې را باندې په قار شي.
دا دی مور دې مراغله. راشه ښځې، دلته کښېنه او د ده پلمو ته غوږ شه.
ښه ده، دا خو ټول عمر پلمې کوي او خپلې شوخۍ پټولو لپاره دروغ وایي.
ولې غلی خبرې وکړه؟ رښتیا خیالي موري پوهېږي چې دا ځل تر بازار پورې تللی و. دا دی ښه شو خیالي هم راغی.
سلام سلام، د اسمان په ورېځو زه چکرې وهم، خو دا دی شمس جان بې له وزرو الوزي او سیده تلی و بازار ته. دا بې غرضه مرغه ډېر هوښیار شوی دی.
دومره را باندې ملندې مه وهئ، سبب خو مې نه دی کړي. زه وږی ومه کور کښې م څه شی نو، بازار ته لاړلم بولانې مې خوړل.
رښتیا وایي، دا خو زما ملامتیا ده.
بل ځل به ما و ته ښې سمې خبرې کوو، پام دې اوسه.
خیر دی، دا ځل یې وبخه، پس له دې نه زه ورته پام کوم.
که بیا بازار ته ولاړې ډاډه اوسه چې دغه غوږونه دې پرې کوم.
نو ما سره د څه کار دی؟ ستا خونه کار معلوم دی نه بار
چپ شه بیا اکله مشر ور سره دې داسې مه غږېږه بیا دبه
ما خو څه بده خبره نه ده کړې خو رښتیا ورته وایم
مونږ یو زویه که نصیحت یا کومه بله خبره تاسو ته د ویلو وي هغه زمون کار دی
نو دی ولې ما ځورئ
ځکه چې لالا دې مشر دی وظیفه یې ده چې نصیحت درته وکړي او د غلط کار دې مخنیوی وکړي تاسو خو ګورئ چې زه اوس یو ناروغه کس یم
پلار دې رښتیا وایي ډاکټر ورته ویلي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ځان خوشحاله وساته که تاسو داسې کارونه وکړئ نو د هغه روغتیا ته تاوان لري زویه
والکانو دی خو زه سم نه پېژنم خو کومې کیسې مې چې د ده په هکله اورېدلي پاک سړی نه دی
دا خو مونږ هم پوهېږو چاره نه لرو لاس هم ورته بند دی
وایم کور دې لغلی ډاک شه عاشق الله رښتیا وایي که دغه مرستې ته نه وای راغلي د عاشق الله د ډول او سپینو زرو کړیو تاوان یې نه ورکوه څه وکړو نو ملګري مو ده که یې ملګري ونه کړو نوم بدوالی لري بیا به وایي چې انډیوال مې نازوانه و
خبره دې سمه ده پام کوه په احتیاط ورسره مخکې ځه
شاغا جانه پام مې دی د معاملې هرې خوا ته د پام نیولی بې غمه اوسه
څه خپل منځ کې بنګېږئ نه چې ډار شوي یې که څنګه
لالا موږ د ډار خلک نه یو شاغاګیه
دا دوه ملګري خو دې هسې هم د تعریف نه دي هسې وایي چې موږ د ډار خلک نه یو
ته ډېر د صفت وړې نامه خدای ټول کلی در باندې ویاړي چې عجیبه ښه شی لرو
ډېر ځان زړور مه نیسه په ورو خاندئ چې څوک پوه نه شي دا دی ورسېدو عاشق الله دا بیل واخله اوبه له بنده راخوشې کړه
ولې زه قول تا د مرکز غر سره کړی او بند زه خلاص کوم
رښتیا وایي ډېر ځان هوښیار هوښیار مه نیسه موږ در سره راغلو چې یوازې ډارېدلې
ښه نو ځکه در سره شرطي ښیو لکه چې ډارېده چې د میراو په دام کې وننښلي په خدای میراو هم له هغو خلکو دی چې د چالبازانو پوټکې په شوګینې تر باسي
میراو ما ته هېڅ شی نه دی خو ما تاسو ځکه راوستې چې په یو باندې د بند کار وکړم او بل باندې پیرا وکړم
هو خپله د خیر په غونډۍ کښېلې مونږ دومره کاړه وړانده نه یو مصیبت جانه او دومره ساده هم نه یو
رښتیا وایي کور دې لغلی ډاک شه دا چالاکیانه دې پرېږده چې د سړي زړه در باندې وسوځي ته خو هغه کارونه کوې چې د سړي زړه نه غواړي چې په یوه لار در سره لاړ شي خدای پوهېږي چې زمونږ هغه ورېنداره تا سره څنګه ګزاره کوي
فکر مه کوه په ورېنداز ډېر ګران یم وا دا ستا په حال چې تر اوسه پورې چا در باندې اعتبار نه دی کړی چې خپله لور درکړي
موږ په دې خبره ښه پوهېږو ښځه کول خپل کړاوونه لري چې هرو مرو باید ورته رسیدګي وکړو بچیان چې وشي هغوی ته پام ونیسو جوړ ناجوړ لري لیک او لوس غواړي لکه تا غوندې خو یې څوک بې تعلیم او بې مسؤلیته نه لویوي تا چې زه اوس ګورم له دې خوی سره ټول کلي ته باسي
یاره ستا په هکله م چا راته ښې خبرې نه دي کړي چې ووایم ښه سړی تم له هغو دوو نورو نه کم نه یې متل دی چې وایي خړ سپی د لیوه ورور دی
خیر دی که د ډول او د سپینو زرو د کړیو خبره نه وای درته به مې ښودلی وای چې لیوه څوک دی او سپی څوک دی
هغه باندې خپله پوهېږم اوس دا بیل واخله واخله لاسه مه ورکوه زر بند خوشې کړه دې خوا ته خټه راواچوه چې دا بل بند جوړ کړو تر څو د ملک اظهر خان ځمکه بې واره خړوبه کړو
دا دی اوس ښه شو سړی لیوه که سره دوکه کوي موږ له ټول کلي سره دوکه کوو نه 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 زه په دې کیسو کې نه یم زه ولاړم خدای په امان تاسو پوهېږئ او دوست یم
راشه والکه تم چندانې ځوان نه یې دومره خلکو ته ځان خلاصمن مه ښیه
وایم کور دې له غلې ډک شه مصیبته تا ته خو مې ویلي وو چې چیرته ځو زه خو دا دی له خپلې ټولې امانتدارۍ سره راغلم او دې جرم کې شریک شوم یوازې د انډیوالۍ په خاطر
پرېږده چې لاړ شي بې له چرګه به م خدای سبا کړي بې له هغې ملا اوله راباندې ښه ونه لګېده پور مې دې ورباندې وي بل ځل به یې خوښ شم شکله بېل واخله نو
څه وکړم چنار ګل جانه بله لاره راته نه ده پاتې سهار کوه چې څوک رانشي
زه بل څوک نه پوهېږي چې ته چا وار دی اوبه خوشې کړه
بې غمه شه وایم کور دې له غلۍ ډک شه ګورمه چې خپله میراو رانشي چې په وکلو وکلو به مو پوټکی له بوسو ډکي
رښتیا وایي څراغ دی بلکې همته چې وګورم هېڅ شی نه ښکاري
او عقلمن خانه که برق ولګوم ټول کلی راباندې خبرېږي
لا دې خو شیطان وي اوس خپله پخه ونه وهمه ته ودرېږه سمرا کلاک دے اس کھٹا پر بیل نہیں کھلی
زور نہ لری بیل مو پال مکا را کما تا مش پ برابر اند سباشی
واخلا 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 ہا
مرشا
ز پ پولا کینم چسترے شوائے
خود دل غلے ڈاکشا دمرا کمزور ہے چ پ دو بیل وکھلو دے سا ہوا تا
دور خنہ دے چ گڈ وڈی وہی ہا متل سٹال پار ویل شوائے ترکانی دے بیزو کار نہ دے
ولای مت مصیبت تا تا خو بیزوم شرف لري لدی غلط کارو سره دی خیر دی یو واره به تاوان پلاس راشی تا سره په یو لار تګم ګنا ده او ته خپ فکر وکړه چې نن شپه دې کوم څلو به وکړي
دا دې د دوام ټولګي ته پښتو کتاب وګوره چې څومره ښه دی هو دا دې د انځر ته وګوره الله رختیا هم څومره د سړي خوښېږي
زما خوښ شو زړه مې غواړي چې زه مکتب ته لاړ شم
تا ته خو ضرور دی چې الف بې پیل کې بیا ورو ورو مخکې لاړ شئ
زما الف بې زده ده
چېرته دې زده کړې ته خو ما نه مشره نه
پلار جان مې مولوي دی د مور جان مې هم زده دي ما وخته سپاره شروع کړې له زور زیر سره مې زده کړې ده
رښتیا وایي زه هم چې وړه وم سپاره مې په جومات کې لوستله
یو ځل چې څه مې نه دی زده تاسو راته زده کوئ
ولې نه خو په یو شرط
څه شرط
په کوم شرط
چې نور ناولې خواړه ونه خورې چې ناروغه کوي دي
نور یې نه خورم ما ته مور جانې ویلې هر وخت چې اوږه کېدي ما ته وایه زه درته ډوډۍ تیاروم
دا دی اوس ښه شو
راشي چې رسمونه وکاږو
هو څه ښه خبره دې وکړه
ته صبر چې بکس کې مې رنګې دي
چې وی باسم
رنگی لری
وی پیا تی نہ دے چپ بازار کے مو اخستل تم وی
ہو ہو پیاد مشول پیاد مشول
زور شو اے پلا جانا مور جانا می وی چ زڑخ کے دے انسان فکر خرابی گی
پلا جان م کلا چ مور جان سر ٹو کی کری اور تے وای چ زڑ شوی
خلا وڑ کے الکی آغا مردار خور
رنگا پنسل نہ نہ بسے
رختیا وئی داد وی گوری
سمر خیستا
رختیا وئی سنگ خیستا خیستری پسود اخستی دی
نہ پوی گم لالا جان می اخستی
رختیا وئی ماولی دی دیر پیسی ور کڑی
خانو رزی چ رسمنا و کگو
خای و در چتا ست کاغذ درکم
نن خیر دے خو سبا دا خیر خپل قلم کتاب چی راوڑی
زی پکور کی لرم
زمن پلا تن چراتے واخلی
میراوا پختنه می دنه و نکړه چې شین چایس کې کتو لدې چې ټول تا ته میرا وای استاس لینو مهر شوای دی
څه خبره نه ده ملک صاحب مامله میرا سره عادت کړای نګ دې دې چې خپل اصلي نوم یې له یاد ولار شي
مقصد خپانه شي او په زړه کې لڅ تیر نشي چې دا څه شانت خلک دي زه ځان ته نوم لرم او دوی راته میرا او میرا وای
نه ملک صاحب زه لا خوشاله کیږم چې راته میرا وای زکه په یاد می پات کیږي چې څوک یم
دا ستاله ایمانداری دی گنی په دې زمانہ کې څوک د خپل دندې او مسولیت په فکر کې دی واخله چې چای دې سور نشي
که رښتیا پښتنه وکې د خوشاله کا د تور غړه ل چای سره ډیر خوان کوي زما هر کله چې چای ته زړه وشي ورزم او د احواله خستلو په باندې ډیر چای سکم
رښتیا وای وګوره چې رقم رقم چاکلیټ او خواږه می اخیستی خو د خوشاله کا تور غړه بل خوان لري
رښتیا دی ویل ملک صاحب
واخله چای دی ما ته وګوره تا نه می دونه پختنه مونږ کړه چې څنګه راغلی
کور دی ودان ملک صاحب زکه چې پس لډيري مودې می ولیدې نو ستاسو خوګو کې سو کې ډوب شم او اصل خبره می لیا ده وته
و وای اورم
تاسو له موږ نه ښه خبرې چې ستاسو دی وبو په نوبت کې بل چا خپل زمکه وب کړی هم دا سې کار کلو نه مخ کې ډېری ستونزې جوړې کړې او سم نه غواړم چې وزل بیا غ خبرې بیرته را ژوندې شي
پوهیږم خو دا خبره وکړه چې په دې پوه شوی چې چا دغلا کړی
خدای مې دې غاړه نه بندوي دې مالک اصغر خان په کسانو شکمن یم
څنګه دې دا خبره وکړه کوم سند هم لري
سند دې دا چې دې مالک اصغر زمکو ته وبتللی او بل دا چې بې ځای نه دې تللی
وګوره یو شی ته دې پام ونیسه چې دا خبره د دوه کلیو په خامنځ راکاږي هغه هم د دوه ملکانو د حیثیت خبره او ملک اصغر خان خو هم درته معلوم دی چې یو جنجالي سړی دی
پوهیږم ملک صاحب ځکه تاسو سره مشوره کوم چې څه وکم.
خو که زما مشوره غواړې نور هم کوښښ وکړه، یوازې د ملک اظهر خان شاه مه نیسه، په ټولو شک وکړه، حتی زموږ په خپل کلي د ښه او بد سړي پروا مه لره.
ښه خبره دې وکړه ملک صاحب، خزه یو څو ورځې نور هم صبر کوم تر څو دا خبره ښه روښانه شي.
خیر دی، په تکلیف کېږي نو، خو یو څو شپې پیرام وکړه، وګوره چې څوک اوبو کې لاسوهنه کوي.
همدا کار هم کوم،
ځکه چې خدای مکړه په کوم بېګناه تور ونه لګوو او د یو لوی جنجال سبب ونه ګرځو.
وایم خیر اوسې ملک صاحب، ستا انصاف او صداقت نه قربان شم.
سلام ترور جانې.
وعلیکم سلام لورې،
راځه دې خواته کېنه.
خیر یې سه، همدلته څنګ کې کېنم.
دا دې ښه شو چې لمسی مې هم پوښي او وایي چې د پیدا کېدو وړاندې هم په نیا جانې مې ګران و. رښتیا چې زه له خیره روانه یې چې تیاری دې نیولی؟
د تیتانوس د واکسین نیټه مې ده، باید واکسین وکړم.
او رښتیا څومره میاشتې ده؟
پنځمه به وي.
او یو څه مخکې او وروسته؟
خو څه خبره نه ده، امیدوارې ښځې له څلورمې نه تر شپږمې میاشتې پورې د تیتانوس واکسین کوي.
که یوه امیندواره ښځه د تیتانوس واکسین ونه کړي څه کیږي؟
فرزانې ما ته یو کتاب راکړی، هغې کې لیکل شوي چې ټولې ښځې باید د تیتانوس واکسین وکړي، په خاصه توګه امیدوارې ښځې. دا کار د مور او ماشوم د ساتنې لامل ګرځي.
پوهیږي چې زموږ د بزګر ښځه وه، له همدې خدای وهلي تیتانوس نه مړه شوه، وړه ماشومان یې ترې پاتې شول.
وی بیچاره، خدای دې وبخښي. امیدواره ښځه باید بېغوري ونه کړي، د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې باید خپل د تیتانوس واکسین وکړي.
خدایه توبه، د نصري ترور هم عجیبه ښځه ده. موږ به یې د واکسین کولو نه ډارولو او بیا یوناني دوا به یې جوړوله او موږ ته به یې راکوله چې ناروغ یې نه شو.
اوس هم ګورې چې فرزانې خوراکۍ سره یې راخیستې، یو رقم حسادت او دښمني کوي چې پوښتنه یې مه کوه.
اوس ولې یې نه زده کوي؟ کلینیک ته دې ورشي چې د زده کړې دوره وګوري. سمه لاره یې همدا ده.
خلک ډېر بې پروا دي، که یو څو میاشتې د زده کړې دوره وګوري او د دولت لخوا تصدیق شي، ناروغان لاسه نه ورکوي او ورته خام ده.
سلام مورې. سلام شبنم ورېندارې.
وعلیکم سلام.
څنګه لاسونه دې د قلم په رنګ کړي؟
له هغې ورځې چې رنګه قلمونه یې ورته اخیستي، دا ده او انځور ایستل.
ښه نو رسامي مې خوښېږم او زدم هم ده.
نام خدای هر شی زر زده کوي.
ورېندارې، تاسو چېرته روان یې؟
زه چې زه خپل د تیتانوس واکسین وکم.
ودرېږئ چې زه ځان تیار کړم.
خی زم زم.
ستړی کېږي ملالې جانې، لاره ډېره ده.
نه، په کور کې مې زړه تنګېږي، تاسو سره ځم چې لږ ساعت مې هم تېر شي.
داسې چې ده نو ځان تیار کړه.
دا دې لاړم.
ما خو ځان تیار کړه. او رښتیا لږ سودا مه اخلم. کور کې غوړي او بوره نشته، تره دې باید مایع غوړي وخوري.
زم باید غوړ ته پام ونیسم ترورې.
بې له دې زموږ او ستاسې خواړه لږ خواړه لري، هیڅوک یې زموږ په کور کې نه خوښوي.
ځئ چې لاړ شو له خیره سره.
دا دی زم تیاره شوم.
ښه شو، ځه نو مخکې شه چې ځو.
دعا کوو چې ستاسې ستونزه په خیر او خوښۍ سره خلاصه شي. اوس نو چای واخلئ، ورسره دا توره ګوړه چې مغزمو سم کار وکړي. دادا واخله احمد خانه.
ژوندی اوسی.
واخله عاشق الله خانه چې لاسو کې د قوت پیدا شي او ښه ډول وکړي.
خیر وسې چنار ګله، ما خو بالکل له دې تورې ګوړې او چای سره عادت کړی چې زر زر یې ونخورم، فکر کوم چې څه شی مې ورک کړي.
دادا خوشحاله کاله برکت او اخلاص نه دی.
رښتیا دی ویلې دادا، دا څو ورځې چې د همت مصیبت سره په جنجال اخته یم، بیخي همت خود شوی یم.
خدای ته دې شکر وباسه چې یو ځای در سره ناست یم او چای در سره څکم. ته خوشحاله اوسه او ټول خلکو ته وایه چې ما احمد خان سره له نږدې لیدلی او خبرې مې ورسره کړي.
وای په دواړه سترګو دې ړوند شم که د پولیس له ډاره د دې کار کولو زړه ولرم. وایم چې پولیس به د همت د ملګري په تور بندیری کړي.
راشه چې ستا له شرم بېغمه شم. دا هم 2000 افغانۍ د سپینو زرو د کړیو تاوان.
څه 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 2000 روپۍ؟ لکه چې مازغه دې خراب شوی که څه؟
نه انډیوالا، شکر دی د خدای په فضل سره مې مغزه ښه کار کوي.
واله کاشقه، دا 2000 لږې دي.
لږ تر لږه باید 5000 افغانۍ خوراکي.
ته هغه سړی چې خلک له خوږې ګوتې نیسي، خپل تاوان دې رانه شپږ قاته وویست او لا اوس دې زړه نه دی سوړ شوی.
تاسو خپل ستونزه حل کړئ چې زه د غنمو خبر واخلم. خوشاله کا غریب یوازې دی.
زازا ورک شه پرېده مې چې زړه مې اسم د مصیبت د لاسه سوری سوری دی.
ستا زړه سوری سوری دی او زه د هغه ځای ته رسولیم چې نور مې زړه نه غواړي چې تا سره بیخي انډیوالي وکم.
ته یو بې معنا سړی.
غلی شه، زړه مې غواړي چې تر محشره دې دا څیره ونه ګورم.
خیر دی، خپلې خبرې دې وکړې پوسلې، باور وکړه چې زړه مې غوښتل مراحت دې وکم. پس له دې خبرو اوس چې د 5000 ریال قران هم کم وي نه اخلم، زر تر زره به نور یې راوړې. کنه د ولسوالۍ پولیس در باندې خبروم.
لا حول ولا، لاس دې خلاص، دا 2000 هم نه درکوم. هو هغه کړۍ دې ما سره دي او پولیس ته ښایي، ما ورته وایم چې دا دروغ وایي. دا دې وګورې سپین زر نه دي، هسې د سپینو زرو دعوا لري.
بد مه کوه بې عقله، اوس د زړه دی چې بل چل را باندې وهي. ه خو زه تیار یم چې قسم وخورمه چې سپین زر دي او هغه هم سوچه سپین زر.
لا حول ولا، تر اوسه پورې ستاسو شخړه نه ده خلاصه شوې. څه بلا یې؟
داسې ښکاري چې زما واشقلا اوبه خو یو یو هلکې نه ځي. بې له دې زموږ خبره له خبرې نه تېره ده او زه لاړم د خدای په امان.
چیرته چیرته ځې؟ په خدای چې آسمان ته لاړ شي نو پښو دې نیسم، او که د ځمکې تل ته لاړ شي له ویښتانو دی چیرته دې پرېږدم.
لاس دې خلاص تر لندنه.
وطندارانو کریا مراکی،
زه باید یو څه وکړم. نه پوهېږم چې څه رقم، یو رقم یې باید وکړم چې څوک را باندې پوه نه شي. بې له دې نه ټول خلک په خپل ځان اخته دي چې ما ته یې پام نه کېږي. که دوی کوم چا راته پام شي نه کېږي بابا، څومره ډارېږي. مه ډارېږه، کار دې وکړه.
ته چېرته ځې وروره؟ د خوشحال خېلو کلي ته نږدې، همالته کته کېږه.
هلته باید ونه رسېږي. مخکې له دې چې راشي نقشه دې عملي کړه. هو همدا یې وخت دی، که نه د سپینو زرو او ډول تاوان څه رقم پوره کړي، شو خپل تاوان اخلي او زما دا ټکو په ټکو په کیسه کې هم نه دی.
همدلته کته کېږه استاذ ابرک شاه. وروره سړی لږ مخکې وایي چې ودرېږه. صبر صبر، شاته موټر دی، زه لږ څنګ ته څه دغسې راځه. ورور راځه، لږ لاره ورکوي. استاد جانه زه له خیره.
شاغه خانه، مونږ ډېر نه شو.
تم کرایه ورکې؟
درکړې مې ده، د ماتو اخیستو په تمه یم.
څه شی کرایه دې راکړې؟
او کرا هغه هم زرګونه.
خلکېنه کوم زرګون، تا لا کرایه نه ده راکړې.
ډېره هوښیاري مه کوه، دومره چالاکۍ ته اړتیا نشته. زړه دې زرګون وهلو ته وي چې یو بل هم درکم.
عجیبه سړی، ومې ویل تا لا کرایه نه ده راکړې، دا دې د خلکو نه پوښتنه وکړه.
اوس یې خوند وکړه.
کړي به یې ورور، ته دې چې ګونه ولټوه.
زمون فکر نه و ورته.
ولا ورور، زمونږ ستاسو معاملې ته پام نه دی شوی.
ولا کې کرایه راکړې وي؟ داده دا مې هم جیبونه. داده نور خو د لټولو ځای هم پکې پاتې نسو. داده
دا هم څه شور ماشور جوړ کړی، څه خبره ده؟
کرایه نه ده ورکړې او ناقه دعوه لري.
پاتکۍ او استاد جانه، تا مونږ خوارکیو ته خلک کلینر ساتلی او پام دې ورته نه دی؟ که هره ورځ خلکو نه همدومره پیسې ووهي، په یو میاشت کې میلیونر کېږي.
بعد مه کوه، ما ته مصیبت ده، زه درته صبر کوم او ته مې په اوګو سور شوې. استاده ودرېږه چې کته یې کوم.
بعد مه کوه، لا تر اوسه داسې ځوان نه دی پیدا شوی چې ما ته لاره وګوري.
تم چندانې سړی نه یې، دروغ جانه.
شاغه شور ماشور مه کوه، ابرو مې په اوبو ملا وکوه. خو البته درکړې به چې وایې.
استاد جانا په خدای په قرآن کې اقرار کړی وي، دا مصیبت ته نه پیژنې؟
قسم مخ را لیوانیا، زری پیسې ورکا، د موټر نوم مه بدوا.
استاد جانا کرایه نه درا کړی، نه درا کړی کرایه.
ورکړی مې دا ځانی په خلای کړی.
ولا نه پوهېږم، مګر ښه سړی خو ښکاري.
نو سړی څه ویلی نه شي.
ټغرې ټول کورو راځې، موږ ډېر صبر نه لرو. ورکه پیسې ورته، کنه د هغه په ځای په موټر نه تاکه تکم. وایم ورکه پیسې.
ته خو دروغ وایې، خو له خدای نه مې غوښتي چې دا پیسې درته سحر شي. تر خیر ونه ګورې چې هم دې زه بې عزته کړم، هم دې پیسې واخستې.
ډېر مه غورېږه، له څېرې نه داسې پاک سړی نه ښکاري. راکه
واخله.
شاباس، اوس صحیح شو.
استاده خیر اوسې، زه هر یو چې دروغ ویلي خپله سزا به وګوري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې امیندوارا شبنم د تیتانوس د واکسین لپاره کلینیک ته ورځي. د ډاکټرانو په وینا د تیتانوس واکسین له زیږون وروسته مور له مکروبونو او وژونکو ناروغیو نه ساتي او نوی زیگدل ماشوم تا هم گتر رسوی. ده تیتانوس واکسین ده مور او ماشوم لپارا خورا گتوار بی زرارا او مطمئن دی. نو خدا چه تل ده داکترانو پا مشورا او لارخوانا مور او ماشوم تا واکسینو نوشی، نه پا خپل سر. تربیامو پلوی خدا اسپارم، ده خپل زان او خپل کورنه روختیاتمو پام وکرهی.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.